واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې له ښځو سره د جنسیت له مخې د طالبانو د چلند او ځورونې په اړه غور وکړي د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ د یو مکتوب د لارې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي دي له دې څو ورځې وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې د نجونو زده کړې دي وځنډوي شغلی بینټ وای پر شوزو او انجونو باندې د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه سره روانه ده او خبرداري ورکړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي وای د طالبانو ورستۍ پریکړه ته په خبرګون کې د مختلفو خواو له لوري د طالبانو په خلاف پر اقداماتو غور کیږي سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري جاری کړې ده په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت پرندو د شنبه په ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی دی او ویل دی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته پام وکړي او له غیر ضروري سفرونو بهتري لټګه ډډه وکړي د غرس پاکستان کې د امریکا سفارت هم پر امریکایي وګړو ژغ کړی چې د ممکنه حمله لویر دي په اسلام آباد کې د میرټ هوټل ته نه ورځي سفارت د دسمبر په 25مه پر خپل ویب پاڼه خبره کړې یو خبرداري کې ویلي چې د امریکا حکومت ته معلومات رسیدلي چې شای ځینې نامعلوم وسلوال د کریسمس پر رخصتیو کې په دغه هوټل کې پر امریکایي وګړو برید وکړي د روسیې خبری رسنیو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د روسیې د هوایي دفاع ځواکونو د اوکرين یو بې پیلوټ الوتکه د روسیې په جنوب کې هوایي اډې ته نږدې نسکوره کړې خو پاتې شونې درې تنه وژلې دي دا په روانه میاشت کې د روسیې د انګلس پر اډې دوهم برید و د انګلز اډه د جنوبي سراتوف په سیمه کې له اوکرين څخه څه د پاسه 600 کیلومتره لري موقعیت لري د روسي دفاع وزارت زیاته کړي چې د بې پیلوټ الوتکې د لوسکرېدو په پایله کې درې روسي تخنیکی سرتیري چې په هوایي ډګر کې وو مرګونه ټپیان شوي دي خو د وزارت ویل دي چې په هوایي ډګر کې هیڅ سیوی الوتکې ته زیان نه دی وشتي د نایجیریا په شمال ختیځ کې دفاعي چارواکي وایي د بوکو حرام ترګر ډلې اورپکو په یوه نشته کې ولس شپانه وشلې دي او دا غوی څاروي له ځان سره وړي دي د ځاني دفاع ملشو زیاته کړي چې زخدریزو په بورنو ایالت کې د ایرامینی کری ته چیرمه په داسې حال کې پښپنو برید وکړ چې د خپل څارویو ساتنه یې کوله د ځاني دفاع د ملشو مشر بابا کورا کالو ویل چې شپنو په لومړي سر کې مقاومت وکړ خو برید کوونکی ډیر او په شو وسلو سمبال وو هغه زیاته کړه چې وسلوالو له نږدې ځنګل څخه پر دې سیمه برید کړی دی دوی ورسته له هغه دغه ځنګل ته ولاړل چې په لویدیځ افریقا کې د اسلامي دولت د ډلې او د نایجیریا پاوز د سمباسل ځنګړه وشړل د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2009 کال راهیسې د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د سختریزو تاوتریخوالي څخه باندې 30,000 کسان وژلي او 2,000,000 نور بې ځای کړی دي د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو مشر وای پر یوې پوځي مرکز د داعش وسلوالو په ځانمرګ برید کې شپږ کوردي امنیتي ځواکونه وشل سي بي د سوریې د دیموکراتو ځواکونو مشر مظلوم ابیدی پرون د دوشنبه پر ورځ ویل چې دا برید پر اکا شهر کې سوی دی د دې ډلې مسؤلینو ویل دي چې په دې برید کې یو ځانمرګ بریدګر وژل سوی او یو بل بریدګر نیول سوی دی په 2016 کال کې د داعش ډلې د رکی په ګړون د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې خو په 2019 کال کې په سوریې کې تر خپل ولکې لاندې سیمو د لاس ورکولو وروسته د دغه ډلې جنگیالو چرکی بریدونو ته مخه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي څو نوې وړاندې د وی بیړۍ د ممکنه ډوبېدو سره چې یو سلاتیا رونګیای مسلمان پکې سوار وو د 2022 کال د رونګیای کډوالو لپاره په تیر نږدې یو لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو دغه سازمان ویلي رونګیای کډوال په بنگلاديش کې د کډوالو په کم کې د ناوړه شرایطو له امله په تیښته دي شاوخوا یو میلیون رونګیان د بنگلاديش له ګڼې ګڼې ډکو کمپونو کې اوسېږي چې زیاتره په 2020 کال کې په خپل اصلي هیواد میانمار کې د پاوز د چاپو او عملیات شتلې دي د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونه وایي چې د غرونګیانو شمیر 6 کال 15 چند زیات شوی چې په کشتیو کې له بنگلاديش څخه وزي او د امریکا متحده ایالاتو په ګڼ شمیر ایالتونو کې د سختي واوري او توپان له کبله د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او د ملیونونو کسانو په ژوند یې اغیز کړی چارواکو وایي تر اوسه د سړې هوا له کبله څلور دې شتنه وژل سوي او خو شاید د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم لوړ شي، ځکه چې د اسرائیلي چارو مامورین لا هم په ځینو ځایونو کې د مړو شوو کسانو پسې ګرځي. د نیویارک ایالت د بفالو په ښار کې 2.4 متره واوره وریدلې او په ټول ښار کې تګ راتګ په بشپړه توګه بند شوی دی. د متحده ایالاتو په تقریبا 8 ایالتونو کې هوا سړه ده او یخ باد چلیږي. دغه راز د الوتکو زرګونه پروازونه هم فسخ شوي دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما سرپرست د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت له سرپرست سره په کتنې کې د مرستې رسونې په موضوع کې پر افغان ښځینه کارکونکو د لګیدلې بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د مرستې رسونې ځینې کارکونکي وایي چې د دې پریکړې له امله یې خپلې کورنۍ ته د عاید منبع له لاسه ورکړی. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری رپورټ لري.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د افغان مېرمنو او نجونو په کار کولو د بندیز د پریکړې د اعلان وروسته د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د مرستې رسولو بهیر کې د احتمالي ستونزو رامنځته کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه به مرستو ته اړو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د مرستې د رسولو په چارو د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په غیر حکومتي موسسو کې په خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت د بندیز پریکړه ډیره محاربه یاده کړي او اندېښنې ښودلې چې د طالبانو دغه تازه اقدام به په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره د بشري مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې اندېښنو ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د یکشنبه په ورځ ارګ کې یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د چارونو په زیادي د تفاهم له لارې ستونزې هوارې کړي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست د مالیاتي جرایمو د مافیات او د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ په نوم دې جوړې شوې غونډې ته ویل چې یو باثبات افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
دلته د فشارونو ډېر افشنونه وکارول شو، دلته د بمونو مور استعمال شو، دلته د دنیا ټول پرمختللې وسلې استعمال شو، کومه نتیجه ورکړه؟ دلته شوروي تجربه وکړه، دلته انګریزي امپراتوري تجربه وکړه، دلته امریکا او د غو متحدینو تجربه وکړه، کومه نتیجه ورکړه؟ دغه امن سنن د دې هواد د سپیروزو انانو ټینګړی د آیا د دنیا هغه ماډرنو وسلو د امن ټینګړی نیو ټینګړی د دې وطن مزاج دادا چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به پراشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونو څوک کاری نو دې معنا دا د افغانستان ډېر تبد امن یو ګډوډي ته بیاي او هغه د هیڅ په ګټه نه ده، به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
مولوی متکی د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویل چې کوم کسان چې افغانستان کې په روسي او امنیتي پیښو کې لاس لري هغه د هیواد ته له بهر څخه ورغلي وو. هغه په خپل خبر کې د افغانستان او پاکستان په سرحد کې روسي خطو ته هم اشاره وکړه. له پاکستان یو غوښتل چې ستونزې د خبرو لارې حل کړي. ښاغلی متکی ویل دا ډول نه ختی دی، یوې خوا په ګټه هم نه دي.
چې موږ او تاسو د سرحد ځواکونو ترمنځ لانجه نه دي، تاسو په ګټه نه دي، موږ په ګټه ده. په کرخه باندې مشکلات ایجادول نه دي، تاسو په ګټه دي، موږ په ګټه دي. زه ستاته دی ورو مسلمان سیال په سترګو ګورم، تم به سترګو راته وګوره. تجارت وسونو پرنا کرا سره وک، راشه درشه دی وسونو پرنا کرا سره وک. تا ته چې ملار در کړی نه دی، ترانزیت ټول مرکزی شامه در تخلاص کړی ده. زم حق لرم چې د تعال لار نه ترانزیت لار نه استفاده وکم، او بار بار دا پیغام ورکړی چې راشه دی مفاهیم لارې دی، مذاکرات لارې دی، د ډیپلوماټیکو چننونو لارې، ټول مشکلات سره حل.
د خګری متکید مخه هم دی غونډه طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لوبري مرسیل مولا عبد الغلی برادر هم په خپل وینا کې ویل چې باید افغانستان کې خلکو ته د غوی ټول حقونه ورکړ شي. خو مولا برادر په دې اړه نور څه وضاحت ورنکړ چې د حقونو ورکولو څخه هدف څه دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې په بهرنیو کورنیو غیر حکومتي موسسو کې د افغان ښځو په فعالیت باندې بندیز ولګاوه. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه طارق پرهادي د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار د بندېدو د پریکړې په اړه امریکا غږ ته ویل دا پریکړه به ډېرې ناسمې انګیزي ولري.
بعضی از طالبان از دین یک
خغلی پر هدی ویل زنی طالبان له دین څخه خپل تعبیر لري چې افغانستان ته به خوشینون کې پیل ولري.
برای افغانستان
د طالبان حکومت لوخه په غیر حکومتي موسو کې د خلکو د کار د بندیز د پریکړې وروسته څو نړیوالو موسو ویل چې افغانستان کې د یو نامعلوم مودې لپاره خپل کارونه ځنډي. د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC د خپل ټویټر په پانه لیکلي چې دغه ادارې کې زر زر خلکو کار کوي. IRC ویل چې افغانستان کې مشه نړیوالې موسیبه ژر په وګړې اعلان کړي د طالبان د حکومت د پټي پریکړې په اړه خپل دریز اعلان کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې خطر دی. وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
درنوریدونکو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ د یو مکتوب په ترڅ کې شزه او جنې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې لا کار کولو منع کړي. د طالبانو د حکومت دغه پریکړې ته په کور دننه او نړیواله کچه خبرګونونه شول سوي دي او ویلي دي چې دا پریکړه به بشری مرستو ته اړو افغانانو په ځنګړي ډول شزو باندې ډیره زیاته منفي اغیزه ولري. په دې اړه پامکړي رپورت
په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د خزو د کار منع کول امر به هرمیشه افغان خزه خوښینه او د هیواد راتلونکو ته اندېښمنه کړې دي. د تیر حکومتي او شمیر فعال مېرمنوي په ځینو ادارو کې د خزو نشتون حتی د کارونو او مربوطه ادارو د بندیدو سبب هم کېدی شي. د افغانستان د طبي شورا پخوانی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل وی د طالبانو د پریکړه د افغانستان حکومتي او غیر حکومتي ادارې اغیزمنول شي. په ځانګړې توګه د صحي خدماتو پر رسول کې به خزو ته ډېر ستونزې پیدا شي.
په ټول سکتورو کې خزه ډېر غټ رول لري په افغانستان کې. په اساس د غیصایي چې په اصلاحات اداري کې منګه درلود 15% د افغانستان مامورین او کارکوونکي خزي دي. نو د عامه روغتیا وزارت هم له دې امر نه مستثنا نه ده او ډېر زیاتې خزې پکې مصروف دي، مخصوصا په قسمتو کې چې زنانه واردونگی یا ارزد خدمات ماشومان و خزو تکی که دیر زیادی خزی مصروفی دی. نو مطمئنن سی دا با دیر زیادی و تکنه سیستم منزدر آوری او ارزد خدمات با خزو ماشومان تا مخصوصا دیر زیاد خراب ازی.
یاوش میل مدنی فعالانه بیده هاگو میرمونو غمجاری چی به سرپرست دادی او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي او د خپل کورنۍ یوازینی روزي ګټون کړي.
زیان او zarar او اغیزې ټول حق شوزو تر سیږي چې په د تیر شل کلن دور کې خپل د کور سرپرستان اولادونه او همدارنګه خاوندان لاس ور کړی او د کور سرپرستی او د نفقې برابرول د دوی په غاړه کې وو. په ټول ارساتو کې د تعلیم پارسه کې سیاسي فعالیتونو پارسه کې ټولنیز فعالیتونو پارسه کې په ټول ارساتو کې چې دوی فعالیتونه درلوده هغه په ټپه دریږي او ټول افغانانو ته یې zarar رسیږي.
د دغه مؤسسو د خبرتیا لمخې د دسمبر په 15مه د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې د ناروی د مهاجرت شورا او د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز په وجه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډو. د غدریو بهرنیو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت کوي په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې موږ د خزینه کارکونکو پرته نشو کولای هغو ماشومانو، خزو او نارینو ته په اخیزمنه توګه ځانونه ورسو چې سخت محتاج دي. د افغان خزو همدغو ضرورتونو او احتیاجي ته په کتو مدني فعاله وزیر سعادت هیله لري چې طالبان دې پر خپل پریکړې له سره غور وکړي.
نور دغه دیوي خونه زیان هغه مرمنو ته رسیږي چې د فامیلو سرپرستی په غاړه ده او همدې معاش نه دوی نفقه ورته پیدا کوله. او بل خونه دغه ټول خیریه مؤسسې د کایرسي د پاملرنه ده. په دې برخه کې د زنانه وشتون ډیر ضرور دی، ځکه چې مېرمنې سره باید خبرو کې مېرمنې باید کورو ته نوځي، مېرمنې سره مېرمنې کېني د هغې مشکلات پا. نو د دې په خاطر باندې چې د ولس مشکلات حل شوي وي او د بې سرپرسته فامیلونو د نفقې لاره نه بند شوي، د اسلامي امارات نه موږ غوښتنه دا ده چې د فرمان کې لږ تغیرات راولي.
بل مدني فعاله روبینه همدرد هم ورته نظر لري.
په دوه کې ډېرې داسې ښځې وي چې د خپل کورنۍ د خپل ماشومانو لپاره د کورنۍ سرپرست وي. یوازې همدوی وو چې دوی به یو څو روپۍ معاش اخیسته او هغه به د کور مصارفو ته اختصاص ورکړی وو. یو تعداد هم داسې ښځې پکې دي چې د کور سرپرست نه وي، مګر د کور یوازنی کس و چې هغوی به معاش درلوده یا عاید درلودل. ډېرې ښځې داسې وي چې هغوی یوازې نه همدغه معاش او د ټولې کورنۍ عاید و. دوی د دې په ځای چې دا خویندې د کاره وویستې، ښه به دا وایي چې هغه مېرمنې چې پخوا د کار نه بېکاره شوې وې او په سړکونو باندې تعداد ډېر شوی و، دوی یې ټولې کړې وای، دوی ته یو ښه مصروفیت پیدا کړی وای.
په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د ښځو د کار د ممنوعیت په اړه د طالبانو حکم په چټکۍ سره په نړیواله کچه وغندل شو او سازمانونو او هیوادونو خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا پریکړه به بشري خدمتونه اغیزمن کړي، هغه خدمتونه چې میلیونونه افغانان په ځانګړې توګه ښځې پرې تکیه لري. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي سازمانونو کې د طالبانو لخوا د شوزو د کار د بندیز ورسته ځینو بهرنیو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. دغو بنسټونو ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د حیاتي مرستو د دوام لپاره باید نارینه او ښځینه کارکوونکي په مساوي توګه خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په یو تازه وینا کې ویلي چې دین تر ملي مصالحو، پرمختګ او تمدن زیات ارزښت لري. نور جزئیات پر پټ کوي.
د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې د ناروې د مهاجرت شورا د ژغورنې نړیوال کمیټې او د پاملرنې ادارې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. دغه نړیوال بنسټونه د طالبانو د هغه مکتوب له کبله په غوسه دي چې لمخې په غیر حکومتي بنسټونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګیدل دی. دغه نړیوال مؤسسو په یوې غړې اعلامیه کې لیکلي چې له ښځینه مامورینو پرته کار نشي کولای. موږ د ښځینه کارکوونکو پرته نشو کولای هغه ماشومانو، ښځو او نارینه وو ته په اغیزناکه توګه ځانونه ورسوي چې سخت اړمن دي.
موږ په طالبانو غږ کوو چې زر تر زره دې خپل پریکړه بیرته واخلي او په هغو ادارو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غږ کوو چې سره یو ځای شي تر څو هغه مرسته چې موږ یې رسوو په اصلي ډول ورسیږي، او دا باید زموږ د ژمنو ښځینه مامورینو په همکارۍ چې نه ستړي کېدونکي ډول خدمت کوي ورسول شي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د شمې په ورځ د یو مکتوب په ترڅ کې په کورونیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار کول منع کړل. داسې ښکاري چې یو شمېر طالب چارواکي له وروستیو پریکړو خوښ نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي چې د ولس مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ویل د طالبانو مسؤلیت دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ورته نظر لري.
ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت خبرداري ورکړی چې که دغه فرمان عملی نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغو کړي.
طالبان میگه که زنا کار نکنه. آلی ما پک سیاستدار، خانم کرایی، شوهر ما مریض، کنجی خانه، چی بخوریم، چی بفروشی، پیسه برق و عوض بجا کنی، ضرورت یک مریضی دارم، پیسه کار است، دوا کار دارم، سخت کار داری، آرد کار داری، ما چی کار کنی؟
لبل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په یوه تازه وینا کې چې په ټویټر یې خبره کړې ویلي چې دین تر ملي مصالحو، پرمختګ او تمدن زیات ارزښت لري.
موږ ټول مسلمانان یو، تر ټولو اول مجتمع هم د الله تعالی دین دی. که یوازې موږ دې ته کتلای، اسلامي امارت دې ته کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای، دا خو ابتدائی کم جنگ نو سره په کار اسامه بم پلاس ور کړی وای، شج بم ازادی کړی وای، لکه دا وسې دی غشتنه.
یو شمیر کار په هان د غړول سرګندونه جاهلانه بولی.
کمی سرګندونه چې یو روحانی کوي هغه د هغه د خپل جاهلانه شخصیت څرګندوی ده، نه د یو ملت. د ښځو په وړاندې باندې د معرف او د پوهې د دروازې تړل دا جاهلانه پرېکړې دي چې افغانان او نړیواله ټولنه په قطعي توګه باندې مخالف دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاهزفر کرندیکر وایي طالبان باید د خپلو وروستیو تګلارو په اړه ځواب ووایي، خو طالبانو د دې امریکایي ډیپلوماتي خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي څوک دی د بشري مرستو تر عنوان لاندې د طالبانو د پریکړو او مشرانو په اړه بې مسؤلیته خبرې یا ګواښ نه کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغانو اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0، او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لانډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوو. د کووید 19 پورې مربوط دوه کلونو محدودیتونو له پای ته رسیدو وروسته یو ځل بیا د کریسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو د جشن په موقع د بیت لحم په سړکونو کې د سیلانانو ګڼه ګوڼه زیاته سوې وه. د بیت المقدس څخه به د امریکا جغ د خبریالي د لارې ژلې رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
عیسوی سیلانیان په دې ورځ د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو د جشن د لمانځلو په خاطر د نړۍ له ګوښې ګوښې نه بیت لحم ته راغلي وو. که څه هم چې دغو سیلانیانو شمیر لا تر اوسه د کووید 19 د پینډمیک یا وبا نه مخکې کلونو په پرتله ډیر کم و، خو بیا هم د دغه ښار هوټلونه او رستورانتونه ډک وو. په زرګونو کسان په چرچ آف د نیټیویټي یا د کنیسه یا کنیسه المهد کې راجمع شوي وو، چیرې چې د عیسایانو په عقیده حضرت عیسی علیه السلام پکې زیږیدلی و. اوس د همدغه رسم په پیروي د کرسمس په موقع عیسویان په نوموړي کلیسا کې د سجمی دعا لپاره راجمع کیږي او ټول مراسم یې د تلویزیون له لارې په مستقیمه توګه په نړۍ کې خپریږي. د جمهور رئیس محمود عباس په شمول د فلسطین د ادارې لوړ پوړو چارواکو هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د عیسویانو لاتینی سراسقف یا ستر راهب پایر بیتیستا پیزابیلا په دې مناسبت په خپل خطبه کې وویل چې نړیوال فلسطینیانو ته چې تر اوسه لا په وقار او ابرو کې د ژوند کولو منتظر دي توجه نه کوي. هغه وویل که څه هم چې فلسطینیان دا وخت په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو کرسمس د سولې پیغام دی. په لویدیځه غاړه کې د عیسویانو نفوس اوس دومره زیات کم شوی چې هغوی د ټول نفوس یوازې 1% تشکیلی. د لویدیځ غاړې د الساحور کاروال هانی الحایق چې د اوسیدونکو اکثریت فلسطینی عیسویان دي وای ممکن چې د عیسویانو نفوس لا نور هم کم شي.
وی آر فیسینګ بیگ امیګریشن فرام هیر تو یورپ تو یونایټیډ سټیټ اسپیشلی تو یونایټیډ سټیټ وی هاف بیگ امیګریشن فرام د سحور بیت لحم بیت جالا.
موږ د دې ځاینه اروپا او متحده ایالاتو ته د خلکو د مهاجرت له مشکل سره مخامخ یو، په خاصه توګه متحده ایالاتو ته چې له بیت السحور، بیت اللحم او بیت الجلاح نه ورته ډیر کسان روان دي. موږ خلکو هڅوو چې دلته پاتې شي او خپل کورونه خوندي وساتي. هغوی امنیت ته ضرورت لري او د خپلو اولادونو لپاره د راتلونکي په خاطر مسؤولو ځایونو ته اړتیا لري.
د نوموړي اشاره د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ روانو نښتو ته وه چې د فلسطین د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخه 150 فلسطینیان پکې وژل شوې دي. دا کال د تیرو 14 کلونو په موده کې د مرجوبل په حساب د فلسطینیان لپاره یو مرګونی کالو. 14 اسرائیلیان هم د تشدد په نتیجه کې وژل شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا جا غاشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د جنوري په شپږمه د ولسی جرګې د انتخاباتو کمیټې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ قضیه د 2020 کال د انتخاباتو څخه وروسته د ګډوډیو د جنایي څیړنو او احتمالي محکمې لپاره د عدلي وزارت استولې. په داسې حال کې چې لوی څارنوال میرک ګارلند غاور کوي چې په دې اړه اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې لوی څارنوال میرک ګارلند غاور کوي چې په دې اړه اقدامات وکړي. سپینماني هڅه کوي د داسې ډول څرګندونو څخه ډډه وکړي چې دوی د 2024 کال احتمالي سیاسي مخالفت پنهشه کوي. پام وکړي په دې اړه راپورته چې نظرانه یوسف زیه درته وړاندې کوي.
د جنوري په شپږمه د ولسی جرګې د انتخاب کمیټې د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ قضیه چې د 2020 کال د ټاکنو وروسته ګډوډي رامنځته کولو کې مرسته کړې وه د جنایي څیړنو او احتمالي محکمې لپاره د عدلیې وزارت ته استولې دي. د جنوري په شپږمه د ډانلډ ټرمپ د پلویانو لخوا په پلازمینه کې د برید په 2 کلنې کلیزې کې یوازې 2 اونۍ پاتې دي. د امریکا په تاریخ کې یو بېساري ورځ وه. د دوه اړخیزو وکیلانو یوې کمیټې وړاندیز کړی دی چې د عدلیې وزارت پخوانی ولسمشر د 2020 ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په هڅه کې د هغه رول پورې اړوند په ډېری جنایي تورونو محاکمه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرین جان پیر وویل
We're going to be very careful to not to politicize this process at all. This administration and the DOJ
په لوګه توګه پرته له هر ډول سیاسي لاسوهنې نه سرته ورسوي. اورته وخت کې لوی سارنوال میری ګارلند باید پریکړه وکړي چې آیا د جنوري د شپږمې کمیټې وړاندیز باندې عمل وکړي او کنه. د سیاسي چارو کارپو او د جارج واشنگتن په پوهنتون کې پروفیسر پیټر لوګوای
The best thing that President Biden can do is do what he's doing, which is say, you know,
زه د دې په اړه سره موافقم. موږ باید د دیموکراسۍ دفاع او ودې ته دوام ورکړو او اوس دا د عدلیې وزارت پورې اړه لري. لوی سارنوال د مشرانو د جرګې په تایید سره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. د عدلیې وزارت په 1990 لسیزه کې د واټرګیټ د رسوایۍ وروسته نافذ شوي ګامونو سره خپلواکي ترلاسه کړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغې ته دا هغه په نخ کول بولی. هغه وایي
They have found nothing, which means I've proven to be one of the most honest and innocent people ever in our country.
ما په دې شو کلونه کې په ملیونونو پاڼي اسناد دوی ته ورکړی دي. ما د خپل مالیاتو ټول معلومات دوی ته ورکړی دي او دوی هیڅ نشي موندلې. د یادونه ورته چې د امریکا هیڅ په خوانی ولسمشر د جنایي چلند په تور نه دی تورن شوی. نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.